دوی بجشوی د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د شون رنگونه پروگرام ته ځانګړی شوې ده. د خبرونه وړاندې اسمت ساروان وړاندې کوي. خو مخکې تر دې چې د پروگرام ته مخه کړو خبرونه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوتسل د افغانانو لپاره د سولې او مینې ډک اختر هیله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوتسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوتسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي، ملګرو ملتونه د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکاري ژمنه کوي. نن د عرفی ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیزي او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې برخه واخلي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې لیږل شوې تخنیکي ډله به افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې رول ولوبوي. هند د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان خپل ډیپلوماتان ایستلي وو. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار منع دی او سخته سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المواجد د خبرداري د حج موسم د څارنوالۍ په پرانستون کې غونډه کې وکړه. په تیرو کلونو کې د سعودي امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي چې حج سیاسي عبادي مراسم دي. د جاپان په خانه سر اعظم شینزو آبی د کمپاین پر مهال په ډزو بشتل شوی وو او سخت ټپي شو چې اوس یې صبر کړی دی. د کابینې سکرتر هیرو کازمو ماتسونو خبریالانو ته وویل چې وو شپې تکلن آبی د ټاکنیز کمپاین په لړ کې په ډزو لګیدلی او بستر شوی دی چې له بستر وروسته د مرګ خبرونه خپاره شول. چارواکو یو سړی نیولې چې داسې بلی شي چې په شینزو آبی به یې ډزې کړی وي. شینزو آبی د جولای په 10مه د پارلمان د مشرانو جرګې د ټاکنو لپاره په کمپاین بوخت وو چې بریت ورماندی وشو. شینزو آبی د 2012 کال د دسمبر څخه د 2013 کال تر سپتمبر پورې د جاپان د سر اعظم په توګه دنده ترسره کړه.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې په باغداري په ځانګړي ډول د شفتالو او مالټو په باغونو خبرې کوو. څه ډول کولای شو له دغو میوو څخه ښه حاصل ترلاسه کو یا له دغو ونو څخه ښه حاصل ترلاسه کو؟ څنګه د خپل باغ له شفتالو یا مالټو د ښه حاصل لارې چارې به له خپلو میلمنو څخه واورو چې دوی څه وایي؟ د شفتالو او مالټې ونې چیرې ښه حاصل ورکوي؟ په څومره وخت کې د شفتالو یا مالټې نهال په څومره کلونو کې حاصل ورکوي؟ کومې سیمې یا څرنګه هوا ورته مناسبه ده؟ د دغو ونو د آفت مخنیوي لپاره څه لازم دي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې په دې خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو څخه کوو او باور لرو چې تاسو اوریدونکي هم ډېرې پوښتنې لري. په دې خبرونه کې مو د باغدارۍ یو متخصص او همدارس یو تجربه کار باغدار میلمانه دي. مخکې تر دې چې د باغدارۍ له متخصص محمد اکرم دلګیر څخه پوښتنې پیل کړم، لومړی له نثار احمد څخه څو پوښتنې لرم چې په ننګرهار کې باغ لري. البته دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی نثار احمد صاحب، تاسو د کومې میوې باغ لري؟
وعلیکم السلام، د رادیو ټول کارکونکو ته سلام ضرور رسیږي. نثار احمد د ګوشتي ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
شانې سره احمد صاحب، ډېر مننه. دا وشه د څه د کومې میوې باغ لري تاسو؟
زه شفتالو باغ لرم او مالټه او نیمبو هم لرم.
د شفتالو باغ مو څو ونې لري او د مالټو مو څو ونې لري؟
مالټه تقریبا 15 جریب ده چې یو جریب کې اتیا دانې راځي. 500 دانې په 15 جریب کې راځي. او شفتالو جری هم یو جریب کې تقریبا اتیا دانې راځي. او و جریب شفتالو لرم چې پیلند لپاره اوس د 30 جریب رسیدلې ده.
بله، کومې میوې ډېر حاصل ترلاسه کوي؟ یعنی ګټه په کوم وکه ډېره ده؟
ګټه خو ډېره په شفتالو کې ده.
وجه یې څه ده؟ شفتالو قیمت لوړ دی او که حاصل ډېر دی؟
حاصل ډېر دی، بس ریټ یې سکاله لګ مارکیټ لګ ماده او نور وخت کې حاصل ښه دی. شفتالو ریټ د نورو حاصلاتو نه شفتالو حاصل ښه دی.
باغداري څومره کار ته ضرورت لري؟ خصوصا د شفتالو کار ډېر دی او که د مالټو؟
نو شفتالو ته ډېر ضرورت لري، هم شفتالو ته لري، هم مالټو ته لري، هر شي ته ضرورت، هم نیمبو ته ضرورت لري.
بله، د نثار هم صاحب د ځینو سیمو باغداران په ژمي استراحت وي، کار نه لري، همداسې نور کروندګر. خو ننګرهار داسې یو ولایت دی د افغانستان چې څلور فصله ده، کنه همداسې ده، هم په ژمي بوختی است، هم په اوړي بوختی است، همداسې ټول فصلونو کې تاسې کار کوئ؟ همداسې ده،
موږ ټول فصلونو کې کار کوو، هم په غنمو کې کار کوو، هم په شفتالو کې، هم په مالټه کې، هم په نیمبو کې.
بل په ژمي به تاسې اطمینان مالټو ته منتظر یاست چې حاصل درکې، او په اوړي شفتالو ته که څنګه؟
همدغسې اوړي کې مالټې ته دغه لرو، او ژمي کې اوس شفتالو ته. شفتالو خو اوس تیر شو، انشاءالله مالټه بس تقریبا د عقرب یا قوس په دې اخره را رسي.
کله چې د شفتالو حاصل در کړ، شفتالو پاخه شول او کار مو تمام شو، بیا څه کوئ؟ بیا په څه بوختیږئ؟
بورا بیا همدغه د پټي کې بس اخوا دیخوا کار کوو، همدغه پټي دقانې کار دی، کله کله یو کار او کله بل کار او کله یو شی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. د سر احمد صاحب تاسې را سره اوسئ، د باغدارۍ متخصص محمد اکرم دلگیر هم را سره دی، د دوی خبرې به هم واورو. دلگیر صاحب، تاسې د نثار احمد صاحب خبرې واورېدې چې په څو جریبه کې څومره ونې ایښي دي، د باغدارۍ د اصولو له نظره د دوی کار سم روان دی؟
سلام هسته د مخه د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته او درنو همکارانو ته نیک هیلې وړاندې کوم. دا چې موږ تاسو د باغدارۍ په اړه باندې نن مسلکي خپرونه لرو، او ځینې باغدارانو سره مو خبرې وشوې، او یا به کېږي وروسته. نو د نثار احمد خبرې بالکل لومړی هر څه د مخه چې موږ کله یو باغ کېنو، او د باغ په سکتور باندې یا د باغدارۍ په سکتور باندې سره خبرې کوو، او د دې له لارې وغواړو چې خپل نفقه ترلاسه کړو، باید هغه اساسات د باغدارۍ او هغه پرنسپونه د باغدارۍ باید په لومړي سر کې په نظر کې ونیول شي. کله چې موږ یو نیالګی کېنو، دا دوه حالته لري، یا به دا نیالګی شخصي باغدار په خپلو پیسو کېنئ، یا هم به یې ورته دولت کېنئ. نو کله چې یو په عمومي ډول یو نیالګی کېنو، باید موږ هر څه د مخه یوه سروې ترسره کړي اوسېږي، موږ باید کوري دغه نرسري لیدلې اوسېږي چې په کوم ځای کې ښه او تزقي نیالګی موږ لرو.
دلگیر صاحب او بخشی مخی تدی چه تاسی هم دا تشریح که، اول تاسی دارت وید چه پا امدی ننگر خار که نور ولایتو تا بنزو، چمره باغداران لأصول و سرسم باغداری که وی ونی امغا اصول چه استاسو پا زین که دی، یعنی دی زراعت مسلک لنظر برابری ایخی دیو کچنگه؟
او اصلا د باغدارۍ هغه ټریننګونه چې موږ کله په ننګرهار خوښ دفتانه د ننګرهار کې د باغدارۍ سکتور چې دی خورا په زړه پورې دی، او په مخ تللی دی اوس وخت کې. دا اکثره باغداران زمونږ په هغه د باغدارۍ په هغه کرنیزو فعالیتونو باندې ډېر معلومات لري. دوی نن وخت کې ښه باغداري کوي. د ننګرهار باغداران نسبت د نورو ولایتو باغدارانو ته ډېر ټرینینګونه اخیستي دي، او ډېره زده کړه لري چې دوی څنګه باغ وروزي.
بله، اوس کولی شئ چې ووایئ چې د قوریې خبره مو وکړه چې دا مهمه ده. یو بله مسله چې ډېرې اورم، هغه د پیوند خبره ده، کومه ونه له کومو سره پیوند شي، مهرباني وکړئ.
دغه خبره ته درځم. کله چې موږ ښه نیالګی ترلاسه کوو، نو لومړی هر څه د مخه باید موږ په دې پوه شو چې کومه قوریا زموږ تصدیقي نهال لري. تصدیقي نهال موږ کوم ځای نه ترلاسه کولی شو؟ څه معنا ورکوي تصدیقي نهال؟ تصدیقي نهال دا معنا ورکوي چې دا باید یو مورني باغ نه باید پیوند شوی اوسېږي. مثلا د دپاره موږ ځان ته بل باغ لرو، یا په علمي اصطلاح کې موږ ایم ایس این ورته وو، یا مادرستاک نرسري چې ورته ویل کېږي. هغه کوم دې خاطر ورته ویل کېږي چې دا باغ کوم دې مفهوم باندې کرل شوی دی، چې ډېر به باید تکثري مواد پوریادارانو ته په واک کې ورکړل شي، تر څو هغه د جدا مسلکي خبره ده. خو لازمه مهم خبر دا چې تصدیق کې مالګه کچې ته مونږ کې نو هغه به په زر په حاصل شي او هغه به
منظور سره کرے شی زما غون دے جن نور خلق په معنی پون شی
او تصدیقی نلگے هغه دے چې په ټولو شرایط باندې برابر وي مثلا د امراض وفات نه پات وي مثلا د هغه ستاندرد اندازه معیاري اندازه قد او هغه اندازه مولري همدارنګه تقریباً پوری اداران لرو چہاریزان تخل نلگی تو
یو بل موضوع ته کراشو دلگیر صاحب هغه دی ونو ترمنس فاصله ده څومره فاصله لازمه ده او زمنن یو بل پښتنه هم ده چې دواړه به یو ځای وکم هغه ده چې دی مثلا کوي تاسې یو ځای کې د مالټي ونې شي نو باید د نارنج ونې نږدې نه وي باید فاصله یې زیاته وي ځکه چې د مالټې په خوند باندې اغېز کوي
د ونو ترمنځ فاصله دا د باغدار د روزنې پورې اړه لري دا د هغه څوک چې دغه باغ جوړوي د هغه د روزنې پورې اړه لري مثلا دا ستانډرډ نه اوسېږي خو ځینې ډولونه دا زموږ ستانډرډ اوسېږي تقریباً سلور بھی سل نہالا راکیش کسل نہالا جنہیں باغداران بھی آتے آنے حال کے نہیں جنہیں باغداران بھی متراکم باغونه دی یو چې دی به عادی باغونه دی متراکم باغونه کې د کار یو څه اندازه زیات وی ونه پکې زیات کې نو کې ډیر تخنیکونو ته اړتیا لري ډیر بشری قوې ته اړتیا مثلا نارنجی
یعنی
یو تجارتی کچیر تا من پر کورانه بخشه بول رو مثلا یو سره یو سوک ده ده خپل ماشیت ده پاره مثلا ده کورانه ده پاره یو باغ جوری تی ده میوه زما کورانه تا مثلا لس میلگی ده ملوک وی پکی لس میلگی پکی ده شبتالو وی مثلا بیل بیلی که نولی وی پو مغیه و محدود اصاحه که خود که تجارتی باغ بانه من خبره کنو تجارتی باغ ده ده باغ میبارد ده چه یو دول می ولرم کیونی یو ورایتی می ولرم کیونی په یو باس کې کنا ولشي چې دا تلا ته د جاتولې ته وګورئ
ډیر زیاته مننه مخې تر دې چې تاسو درنو اوریدونکو ته درشو ل نصر احمد څخه یو څو شخصي پوښتنی نصر احمد صاحب تاسو ورس څنګه پیلوې سهار وخت چې را پاتې کوم کارونه مهرباني کوم کارونه کوي اول چې را پاتې سهار دې کار په برخه کې درته وایم سید چلمونز بکوي او دس بکوي لغه ورسته لبنانه کار چې کوي هغه څه وي
بس هم دغه بغداری کې بس اخو دی خو ګرځو را ګرځو کار کو بغداری کې چې وګو ته ور کو ټیم په ټیم باندې وګور کو اوسو د سره ټیم نه دی او دستي وخت لپاره دغه جوار مال چې شی کوي کدی کې بس هم دغه د دقانې کې مالټا نیمبو او پاندغه او شفتالو پاندې باغداري کې بس کار کوم.
او د دنګرهار کې به حتما دی ونو لاندې هم کله رشقه یا واخه چې شی بکره یو کنه
همدا رشقه کرلې ده. د شفتالو باغ تقریبا څلور جریبه باغ لرم ما خو تاته مخکېم څلور جریبه فعلاً دپاره رسېدلې په دې کښې م رشقه کرلې مال دپاره.
او دا رشقه چې لاندې کری دي ونو دا د ونو په حاصل باندې اغېز نه لري ځکه چې خاوره خو هم تر یوه حده پورې طاقت لري که څنګه؟
خاوره طاقت او دا رشقه داسې ده چې دا لږه کمزوري ده. بوټي قوي دي زموږ رسېدلي څلور که پنځه کلن شپږ کلن بوټي دي بوټو باندې داسې ډېر دغه نه کوي
نه کوي. خیر دا پوښتنه به له ښاغلي دلګیر څخه وکړمه چې دوی څه وایي. دلګیر صاحب څه وایست په دې برخه کښې ستاسو نظر څه دی؟
اصلا که مونږ نه چېرته د باغدارۍ په هغه 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 انتخاب باندې مونږ خبره منځ ته راوړو چې زه راځم دا ستاسې خبرې ته چې دغه کوم دومي نبات چې په یو باغ کښې کرل کېږي دې ته انټرکراپ وایي. ښه دې ته انټرکراپ وایي یعنې انټرکراپ معنی دا چې لاندې د باغ په دغه خالي ځایانو کې چې کوم فاصلې مونږ لرو قطارونو تر منځ دلته مثلا په ساده اصطلاح هډېګانې موجود وي هډۍ موجود وي دلته خالي ځي کې د بعضې باغداران کرنه کوي. مثلا ډېری خلک دی زه ګورم کله چې ساحل ته مونږ ځو مونږ ورته مخکې د دې نه خو اوس چې مونږ ورته دغه وینا وکړو هغوی مخکې نه دغه یا د مثلا د پسرلي په موسم کښې که چېرته مونږ باغونه کښېنو نو دوی په غنمو کښې غنمو کښې شوی وي دوی په کښې هغه وخت سره چې باغ کښېنئ نو باغ پکښې کښېنئ. نو دا که چېرته په یو باغ کښې مونږ غنم وکرو مونږ جوار وکرو مونږ باجره وکرو او هغه وخته پورې چې تر څو د دې ونې دغه بڼه غټېږي او هغه وخته پورې امکان د کښت په کښې وي چې دلته کښت وشي د باغ لاندې ونو لاندې نو باید مونږ سبزیجات رشقه مور لوبیا اندیګومي نبات داسې دا وکړو نه دا چې په دې کښې غنم وکړو نه دا چې په دې کښې ځکه ده سره هغه رقابت کوونکي نور فصلونه باید ده سره ونه کړو. یوازې یوازې دا رشقې سره زه موافق یم رشقه دې وکړل شي کسله دې وکړل شي خو د سیستم د ابیارۍ دې بېل وي منظم ابیارۍ سیستم باید په دې کښې جوړ شوی.
آیا دا خبره سمه ده چې ځینې وایي چې رشقه کومک کوي برعکس ځمکې سره که نه؟
هو سوری مونږ چې کله غلیګومي نباتات په دې کښې کرو مثلا دا رشقه ده لوبیا ده مثلا نور یا نور سبزیجات دي دا دغه ځمکه غني کوي دا د سبزیجات دغه ځمکه غني کوي نو سمه خبره ده چې باغ د باغ کښې چې د باغ لاندې په څو کښې امکان وي دغه دې په کښې وکرل شي دغه د غرمي نبات دې په کښې وکرل شي خو دا نه چې د دې اصلي ونې نه هغه ته ډېره ترجیح ورکړل شي. اصلي نبات زمونږ باغ دی هغه ته ډېره ترجیح ورکړو مثلا غنم دي چې غنم وکړو تاسو ته ګورئ چې په سور میاشت کښې غنم چې دي لو ته نږدې کېږي نو هغې ټیم کښې باید خلک اوبه نه ورکوي خپل باغ ته که چېرته منظم د ادارې سیستم ولري بیا میاشت کښې غنم هم کرل شوي پروا نه کوي چې ونه څه کښې شوه ونې ته اوبه ورکړه ضرورت په اندازه که دغه غنم څه کښې شو غنم ته اوبه ورکړه خو ځینې ورونه متاسفانه زه ګورم اوس هم دغه مشکل څه دی چې باغ کښې جوار یا غنم یا داسې یو نبات کرلی وي چې هغه د رقابت وکړي په غذایي موادو کښې د ونې سره نو بیا ضرور خبره ده چې په باغ کښې ښه نه تمامېږي خو که چېرته یې یو منظم سیستم باندې جوړ کړی وي او لاندې د اداري سیستم یې جوړ وي چې هغه دومي نبات ته بېل اوبه ورسېږي او کښتو کار ورسره پکښې وشي او دغه اصلي ونې ته یعنې باغ ته بېل کښتو کار زمینه مساعده وي چې کله ګیا کنټرول کړي کله په کښې فشار وکړي نو بده نه ده ځکه هغې مونږ هغه لومړني وخت کښې یو څه عایدات دوی ترلاسه کولی شي.
ډېره زیاته مننه ډېره مننه. په دې موضوع به هم وروسته خبرې وکړو چې د اوبو ورکولو وخت څه وخت دی په څومره وخت کښې باید باغ ته اوبه ورکړل شي او یو سیستم بل هم ده چې قطرهیي سیستم وایي د اوبو ورکولو هغه څومره ممکنه ده خصوصا په داسې ځای کښې چې تاسې وایست چې که غنم لاندې کرل شوي وي او قطرهیي سیستم بیا یوازې ونې ته ورځي اوبه غنمو ته نه ځي. اوس لنډې خبرتیا وروسته یو اورېدونکی مو منتظر دی د ټېلیفون شمېرې مې لا نه وو خو اول به د اورېدونکی واورو خیر دی چې مصرف یې ونه شي مهرباني کوئ.
سلام علیکم زه غلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسې سره په تماس کښې یم وروره تاسې تا او تاسې اورېدونکو ټولو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ کوچای صاحب.
نورور موږ خو دغه ملما صاحب نه دایل لرو چې د حقیقت ته په افغانستان کې د کرنې او مالداری ته ډېر غټ ضرورت او افغانستان ټول مشتمل شتمني د کرنې او د مالدارۍ نه پر کېږي. نو مالداری ته هېڅ توجه په دې تېر نظام کې نه ده سوې. دا جمهوریت کوم نظام و په دې کې نه مالداری ته توجه سوې. وروره د کوچیانو مالداري ټوله د طلب کېدو سره مخامخ ده. موږ چې تور سوګانې وي هغه ټولې په پاکستان کې له پولې نه اخوا ته وي. نو اوس په هغه پوله باندې سیمه خاردارونه اچول سوي دي چې کوچیانو مالداري ده چې هره سوې دا سردوینه نهشته. وروره ډېر د افغانستان لپاره دا ډېر غټ یو تلفات یو تاوان ده.
ډېره مننه چې ټلیفون دې وکړو. خو په دې خپرونه کې په باغداري خبرې کوو. په راتلونکو خپرونو کې به حتی کوشش مې دا دی چې په راتلونکې جمعه به په دې پروګرام کې په مالداري خبرې وکړو. البته یو ساعت وروسته ظریف نظر په مالدارو باندې خبرې کوي، خصوصا په شپنو د شپنو په ژوند خبرې کوي. کولای شئ چې دری خپرونه واورئ که په دری پوهیږئ، خپرونه واورئ که مو پوښتنه هم درلودل دوی وکړه. خو اوس په باغداري خبرې کوو. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نورې ځانګړې تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی سئ له اوس څخه موږ ته د اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولیږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خپاره کړو. اختریز شعرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتساپ پر دې شمېره راولیږئ: 00420221240201.
او د خبرونې ته په دیش میرو ټلیفون وکي او یا هم د دې واتس اپ شمیرې لاري. اول د ټلیفون شمیرې 00420221240501. بل شمیره د 00420221240501. په دې دوه مشمیره یعنی 00420221240501 باندې د واتس اپ له طریق هم له مرسته تماس نیولای شي. یو اوریدونکی له روزان راو پیژنئ. متاسفانه تلفونی قطع شو. بل یوشته مهربانی.
السلام علیکم. محترم اسمت سروان صاحب.
و علیکم السلام. مهربانی کوی زرملوال صاحب.
بخیر تو خو نه خو هر پر نه علی کنه ولدی رمانه تاسو ته محترم مرمنو ته دلګر صاحب ته او نثار احمد صاحب ته به ازادي راته محترم اوریدم سلامونه نی کیلو باندې کومه لند پښتنه دې ما ده ده د میوه بوټی شې یقین زم ډیره را کور سره لرم. خو دلته د ما یو پښتنه ده محترم اسمت سروان صاحب چې دا اکثر میوه لرم چې ونی شې دي. دا اکثر د پانی باندې یو رقم چنجي ولګيږي. دا پانی سروي سروي کوي. مثلا د شجال جال غوندي کوي یا مثلا مور د شمل خان یا چی په ولګيږي. نو دا د میوه په نیولو باندې مثلا کوم اثر منفي کوي یا مثبت کوي او د دې لپاره څه مخنیوي پکار ده؟ مثلا د دې لپاره کوم شی دې کار باندې واچي دا لنډه پوښتنه مې وایي.
ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو. تاسو هم ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو.
السلام علیکم. سلامونه نیکې هلې وړاندې کوم میلمنو ته.
سلام.
دغه د روزا نظم د نگرانه مې اړیکه نیولې. دغه د انجنیر سیبان نو وچې دغه اوس وخت د بوټو پرې کول یعنی هغه ونم چې دوه کلنه وي یا درې کلنه وي هغه څنګه دي؟ کومه مفید دي یا مفید نه دي؟ یاو او بل خبر دا چې ونی چې هغه پیوند لري یعنی پیوند چې دوه ونی
نو لا تاسو ښه پوښتنه ولې په دې وخت کې پرې کوي؟ متاسفانه ستاسو اواز یو څه خراب
و.
صحیح شو. بله ادامه ورکړئ.
په دې خاطر پرې کوو چې هغه ونه لږه زورور شي. یعنې دا د دیکانان په نظر باندې چې دیکانان دا خبرې کوي هغوی چې کومه ونه چې پرې شي سرونه یې پرې شي که نه هغه ونه نور هم طاقت کوي طاقت کېږي په دې خاطر باندې.
درست. ډېره زیاته مننه. صحیح ده. په دې اړه به ښاغلی دلګیر وروسته ځواب درکړي. بل اورېدونکی لرو. ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
سلام تاسو مېلمنو ته ټول اوریدونکو ته باد سلامت. مېلمنو نه دا پوښتنه ده چې دا دغه تاکونه په کوم ټیم کې سړی تاکبوري کوي، لکه د انګورو یا د شفتالو زردالو همدغه د میوې ونې چې دا په کوم میاشت کې په کوم تاریخ کې
صحیح. البته دا به له ځای سره هم تفاوت لري، مثلا ننګرهار کې چې هوا توده ده یو ډول وي. تاسو له ننګرهار خبرې کوئ؟ صحیح ده، بیا ډېره زیاته مننه. کور دې ودان چې ټلیفون دې وکړو. بل اوریدونکی هم شته، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوئ تاسو هم خیر. د دوی ټلیفون قطع شو. اوریدونکو ته وعده ورکوو چې څو شیبې وروسته به بیا هم دوی ته نوبت ورکړو چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي. نو دلګیر صاحب، لومړني اوریدونکي سرملوال صاحب، د ونو د پاڼو د سوري سوري کېدو یا آفت په باره کې خبرې کولې، دوی ته څه وایست؟
دا چې مونږ تاسې د چینجو او غړکی سره همیشه لپاره مخامخ یو، کوونه کې چینجي او غړکی ته پیدا کېږي او یا داسې نور علائم او امراض په دېونو باندې پیدا کېږي چې هغه د میوې په تولید په کیفیت او په کمیت دواړو باندې اثر کوي. نو ښه خبره دا ده چې لومړی هڅه د مخه چې کله مونږ باغ کې، نو په باغ کې به اول دا چې مقاوم نبات به مونږ ورکو، د یو متخصص سره به تماس نیسو. دغه سیمې کې د زراعت متخصصین په هر ولسوالۍ کې مونږ یو یو مدیریت لرو، د زراعت مدیریت لرو، چې هلته باید د باغدارۍ متخصصین وي، د نورو بخشو متخصصین وي، کارمندان وي هلته. نو ښه خبره دا ده چې څوک باغ جوړوي، اول ما تا ته مخکې هم دا خبره په هغه پیل کې ادوري وکړه چې یو ښه نیالګی انتخاب شي، یو مقاوم نیالګی انتخاب شي. خو سره د دې نه بیا هم افغانستان او ځینې نور هېوادونه داسې دي چې آفات او امراض په ونو کې زیات پیدا کېږي، وړکي پیدا کېږي، چینجي پیدا کېږي. کله چې چینجي پیدا کېږي په یو ونه، ونې پاڼې سوري کوي، نو ونه پاڼې چې د سره د غذایي موادو خزانه ده، چې کله سوری شو نو دته به غذایي مواد په خلاصو کې مشکل پېښېږي. نو ښه خبره دا ده چې که چېرته ځینې کیمیاوي درمل دي چې هلته په ولسوالیو کې دغه د حفاظي مامورین او کارمندان او متخصصین زمونږ وي چې هغو سره تماس وشي، او یا هم که چېرته داسې چینجي او غړکي دوري، نو د کانفیډور په نوم باندې یو قسم کیمیاوي درمل دي، او یا هم سیپرمیترین په نوم باندې یو قسم درمل دي چې د چینجیو د پیشوګیو د وژلو لپاره په درد خوري، چې هغه ځان ته خپل مقدار لري په لس لیتر اوبو کې تقریبا شل سی سی یا څلوېښت سی سی یا پنځه سی سی نظر هغه د دوا کې سبته فرق کوي اچول کېږي. دغه عادي چینجي ذات باندې دغه کېږي. دا
بله دلګر صاحب، همدغه د دوا خبره مو وکړه، او تاسو ښه ده چې اشاره وکړه چې په څومره دوا په څومره اوبو کې واچول شي. دغه وای ډېره مهمه موضوع ده چې که چېرته دا مقدار زیات او کم شي، دا بیا ډېر منفي تاثیر لري، حتی د دې دغه دوا له کبله سرطانونه رامنځته کیږي. دا سی ویل کیږي نه پېژم چې دا خبره تاسو د وزارت متخصص پیس څه وایي، څنګه ده دا خبره؟
درسته ده. مونږ تاسو کپدې باندې خبرې کوو، نو ځینې دواګانې د سیدې چې سایډ افیکټ یا هغه وروسته دغه چې ده تاثیرات چې دي نظر نورو دواګانو ته ډېر ظاهري وي، هغه اوس بند دی. هغه د کرنې وزارت او د کرنې ریاست په ولایتو کې دغه په یو کمیټه جوړه کړې ده. هغه دواګانې چې په مارکیټو کې شته خو بند دي، چې ظاهریت دي بېخي زیاته ده، او بل راټولوي او د منځه وړي. خو ښه خبره دا ده، ځینې دواګانې ما ته چې مخکې نومونه واغوستلې چې دا په باغ کې واچول شي، خو ځان ته باید دا تفصیل لري که یو دکان یو باغ کې دوا پاشي کوي، نو هغه باید ځان سیف کړي وي، یعنې ساتنې دغه اغوستي وي، مثلا دریشي ولري، چشمه کې ولري، مثلا دستکشي ولري، موزي ولري، نو دا
ماسک ولري. بله
ضرور خبره خدا ده چې د غافت په موږ تاسو کنټرولو هغه په دغه په افغانستان کې چې مونږ د دې لپاره هرڅه کنټرول لرو. دا ځینې وخت په کیمیاوي طریقو باندې کولای شو، که چېرته په لاس واسطه هم کولای شو، که چېرته مثلا زه ترکیبي دوا تاسو وښایم د دې په اړه باندې بغدار، که چېرته وکولای شي مثلا هوږه، مرچک، پیاز، د دوی یو جوس جوړېږي، یو محلول جوړېږي، او دغه په فاشل کېږي دغه ترکیبي دواګانې مثلا په میخانیکي کنټرول ده، په دې لپاره اوس باغداران زمونږ چې دي متاسفانه اوس وخت کې د افغانستان په ټول افغانستان کې چې دی د باغدارانو کار زیات چې دی په کیمیاوي درملو باندې دغه دی.
ډېره مننه ډېره مننه. لیکن ما خو داسې فکر کوو لکه انسان چې ناروغ شي نو باید ډاکټر ته ورشي، ډاکټر ورته دوا تجویز کې شاید بوټو تم داسې اول باید یو متخصص وګوري چې اصلا مرض شي دی یا پانه یو سی یو متخصص ته چې هغه وګوري چې او د مطابق دوا ورکي. خو خیر، یو بل پښتنه د لنګرهار څخه و دی اوریدونکو وای په اوس وخت کې د بوټو پرې کول یا شاخبوري لازم ده وکنه په لنګرهار کې؟
د لغرو ته به دغه ځواب ووایم په شاخبورې ځانته خپل وخت هم لري او خپل ډولونه لري. کله چې یو بوټی موږ نوی کینو هغې نه مخکې موږ روزنه ورکوو، بوټي ته روزنه ورکوو، هغه بوټی چوکاټ ته برابرو. خو هر کال به په جدي او دلوي میاشت کې موږ دغه خبرې کوو. جدي او دلوي میاشت کې باید موږ خبرې وکړو، باقاعده خبرې موږ په تاکونو کې کوو، په دغه سخت جوړو میوو کې بادام او سوچا او شفتالو په دې کې ډېر مهمه ده چې هر کال خبرې وشي. هغه په دې خاطر چې که چېرته د خبرې څومره ګټې دي، یو ګټه خو دا ده چې هغه چې هغه ناروغ څنګه په آفتونو او امراضو باندې ککړه څنګه تنګې زاوی لري او په بل پرتې وي، اول خو د دې څنګه لري کول ډېر ضروري په بخت کې یو مهم عمل دی. دا چې یو ډېر مهم عمل دی چې دا باید ترسره کړي ترڅو د لمر وړانګې او هوا آسانۍ سره په دغه ونې په دې چتر کې نه ننوځي ترڅو راتلونکي سیزن ته دا خپل ځان مېوې او بل ته برابر کړي. دومره خبره دا چې وخت په ننګرهار کې او یا نورو ولایتو کې چې کله استراحت مرحلې ته دغه ونه ځي، مثلا هر یو بوټه خو زموږ استراحت ته نه ځي. مثلا سیتروس په ننګرهار کې موږ غټ شهر کې دی، سیتروس دی غټ سیتور زموږ زنځیروي ارزښت زموږ سیتروس دی. سیتروس کولای شي چې په هر وخت کې تشخبري کړي، دا اوس میوه کې هم تشخبري کولای شي چې ځینې څنګه په کې ستا خوښې نوي مورد نظر څنګه نوي ستا د خوښې څنګه نوي یو په بل پرته څنګه وي خو میوه ونه لري، یا سکر په نوم باندې یو قسم علمي نوم ورته اخلو چې بیخ نه یوه څنګه جګېږي چې هغه هېڅ میوه نه کوي، یا د واټر فروټ په نامه باندې یو بله څنګه موږ په دې کې لرو چې هغه ډېرې سیده په یوه نه کې په شاخ کې جګېږي هغه د میوې څنګه وي. نو ته کولای شي چې دغه څنګه قطع کړي په دې وخت کې. خو مکمل شاخبوري چې دغه ورور ته بس ووایم چې مرحلو باندې چې موږ کله هر مرحله چې موږ شاخبوري کوو هغه په جدي کې د شمې شاخبوري کوو. په اوړي کې موږ کله چې دا یو نوې ټکنالوژي ده اوس راغلې ده چې ځینې باغداران یې کوي ونې نه کله شفتالان وشکي زردالو وشکي، بیا هم ځینې حالاتو کې پرې اوړي په دې باندې شاخبوري کېږي. ښه خبره دا ده چې باقاعده شاخبوري زموږ جدي دلوي میاشت کې تر.
بله بله، ډېره مننه، سلامت اوسې. نثار احمد صاحب، تاسو په خپله شاخبوري کوئ، خپلې څانګې غوڅوي، او په دې برخه کې موږ له نورو معلومات اخیستي دي چې څو وخت باید دا کار وکړي، کومې څانګې باید لري کړي چې حاصل مو زیات شي؟
موږ شاخبوري په جدي میش کې یا په دلو کې مخکې چینجنر شي بیا دي زیاتره وخت ټول همدغه وخت کې کوو. د من ساحه کې چې کومه څانګه ده دغه لري کوو، غاړو ته دغه وړې څانګه چې د میوې کمې څانګې دي دا پرېدو چې نمر ورته داخل شي او دغه د من ساحه ټوله څانګې ته لري کوو.
بیا نتیجه هم تاسې کتلې ده چې کله دا کار کوي د میوې په حاصل باندې اغېشته وکنه؟
ولی نه، نتیجه هم معلومیږي، اخره کې نتیجه معلومیږي، میوه بالکل خب مکمل دانه پوره.
بله، ډېر زیاته مننه. دلګیر صاحب، بل اوریدونکي پښتنه دا درلوده چې وایي د تاکونو او زردالو وخت د شاخبوري کوم وخت دی؟ فکر کوم چې دویم د شاخبوري خبره کوله. که څنګه؟
بله، دا دوه پښتنې تقریبا یو شان وي. هغه یو ورور پښتنه کړې وه چې په درې کلنې ونه درې کلن وي، نو که شاخونه پرې کړو څه منفي او مثبت تاثیرات لري. ورور هېڅ تاثیرات نه لري، دا مثبت تاثیر لري، منفي هېڅ تاثیر نه لري. کله چې ونه کینو هغه باغدار ته چې موږ کله ونه کینو، نو د سیمې باغداران موږ ټول مخکې د مخکې نه تیار ورته ټریننګ برابر کړی وي. د زراعت ریاست دا مسؤلیت دی چې لاړ شي ساحېنه لیدنه وکړي د چا باغ په لومړي سر کې تربیې ته ضرورت لري. ګوري تاسو که چېرته فکر وکړئ، یو 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 ژوندی موجود دی، دا هم ثابت حرکت کوي په خپل ځای باندې، خو دا به ته تربیه کوي، ضرور به تربیه کوي. چې تربیه نه کوي او دغه خپل خوښې ته پرېږدي، دا به درې میوه به صحیح نه وي، میوه به غیر اقتصادي وي، میوه به مارکیټ وړ نه وي، که چېرته قسم کښې خبرې ترسره کړي چېرته دا روزنه ورکړي د متخصص خبرې بهتمن متخصصین شته د ساحې ته به ځي، هر بهدر ته به د دې هدایت کوي چې تاسې په دغه وخت کښې شاخ پرې کوئ، په دغه وخت کښې دا وروځئ. مثلا یوه بله ډېره مهمه مسله چې یادوري وکړو، باید مخکې مثال احمد رو نه تاسو پوښتنه وکړله چې د مېوې کیفیت باندې خرازي، مېوې کیفیت په څه جوړېږي؟ ځینې ونو کښې باید مونږ چینین په نوم باندې یوه مسله ده، یعنې رنګړي کول چې ورته ویل کېږي، د مېوې رنګړي کول، دا ډېره مهمه مسله ده چې باید زمونږ تجارتي باغداران ورته متوجه وي چې کوم ورونه چې تجارت دپاره باغداري کوي، چې بالخصوص په مڼو ناکو شفتالو او په زردالو کښې هغه لومړي وخت کښې دا ونې چې کله مېوه وکړل او دغه د چهارمغز دانه یا د تشلي په ساده اصطلاح دشلي په دانه اندازه قطرو، په دې وخت کښې یو اندازه مېوې ته نه یو دېرش فیصده یا پېنځه ویشت فیصده مېوې د ونې نه وغورځول شي، لرې شي د لاس په واسطه باندې، نو بیا یو ښه مارکیټي مارکیټبل مېوه یا د مارکیټ په معیار باندې برابره مېوه مونږ تولیدوو. اوس وخت کښې خوشبختانه چې زمونږ باغداران تاسې نثار رو خبرو ته متوجه وي، هغه دوی په ډېرو کرنیزو فعالیتونو باندې اوس وخت کښې د ننګرهار باغداران معلومات لري، او ورته دا د زراعت ریاست او ورسره د همکارو موسسو په زراعت ریاست سره هممهاله همکارې موسسې زمونږ په ساحو کښې په باغدارۍ په د تشویق او ترویس کښې کار کوي، نو مونږ ډېر زیات عامه پوهاوی په دې اړه باندې کړی دی.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې خپرونه کې په باغدارۍ خصوصا د شفتالو مالټو په باغونو باندې خبرې کوو، څنګه له دغو دوو میوو څخه لا ښه حاصل اخیستلی شو. د کرنې او په تېره بیا د باغدارۍ متخصص محمد اکرم دلګیر او باغدار یا بڼوال نثار احمد زموږ بېلمانه دي. تاسې هم که د موضوع په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، همدا شیبه په 00 224 1212 50 01 01 او یا هم 00 224 1212 شپږ 01 01 له موږ سره تماسونیسئ. اوریدونکی شته، ځان راوپیژنئ. مهرباني خبرې وکړئ. تاسې په لاین کې یاست، متاسفانه چې ټلیفون مقطع شو. په دې وروستۍ شپېره د واټساپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ، یعنی 00 224 1212 شپږ 01 01. اوریدونکی شته، ځان راوپیژنئ. مهرباني.
السلام علیکم نبی الله، زابلای دا وخت له ایران خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلای صاحب.
ډېره مننه کوم سروان صاحب، واقعنم شفتالو او مالټه هغه میوه ده چې زموږ په هیواد کې ډېر خوندور اصیل ورکوي، تر ډېره حده مو اقتصاد پر همدغو هم ولاړ ده، خو د دې تر څنګ که تاسو مهرباني وکړئ د بادام په هکله هم موضوع انتخاب کړئ، دا چې په زابل کې ډېر خو یعنی د هیواد په سطح ډېر ښه بادام کېږي، خاصتا په ارغنداو کې.
بله، کوشش کوو چې په هر میوه خبرې وکړو، کوشش به مو دا وي چې کله د کومې میوې وخت وي، د حاصل وخت وي، هماغه وخت خبرې وکړو. خو دا اونۍ موږ په مالټو او شفتالو خبرې کوو. مننه، سلامت
اوسئ. بله، دا چې اوس د بادام موسم وخت هم ده. بله، هو، ډېره مننه. راتلونکو موضوعاتو
راتلونکو خپرونې واورئ انشاءالله. بل اوریدونکی شته، تاسې ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو.
هلو،
مهرباني کوئ صاحب.
هلو،
تاسې له سټوډیو سره وصل یاست. وعلیکم السلام. سلامت اوسئ.
خصیب محترم، ما یو پوښتنه سوال متخصص نه، ما یو څه کیسه کړلې په دې لغما ولایت کرغې مسواکانو په ساحه کښې ده، نو بعضې مرضي راته وایي چې دلته پسته نتیجه نه ورکوي، آیا دلته به پسته نتیجه ورکوي که په ورنه کښې؟ یوه دا پوښتنه. او بل مې څه انار کړي دي، هغه انار یو رقم مرض کړی ده.
درست، هغه مو هم په لغمان کښې تبان چې کرلې دي، صحیح ده.
مرض محترمه، دغه انار خپله لستر خوانه وچېږي، پوستکی وچېږي.
صحیح مننه کوردی ودان چې ټلیفون نیوکو. البته موږ لکه څنګه چې ویلیم دی یوازې په شفتالو او مالټو خبرې کوو، خو بیا هم که دلګیر صاحب معلومات درکول کولی شي. لغمان هم له ننګرهار لري نه دی، ګاونډی دی. بل اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
سلامت اوسئ. مننه کوردی ودان، له کوم ځای؟ نو د میلمنو څخه مو څه پوښتنه لرئ یا تاسې څه نظر لرئ؟
شتالو کښې وعده دي چې مثلا چې یو کال وایي که د تومه چې دغه چش وکړي دغه پوجي ورته وایي او څوک دوا ورته وایي چې دغه پوروه کښې دغه ښه وده کوي او کېده چې پوره وده نه کوي. نو چې د پورو ښه په تله باندې ناخوا په سا کښې درختې ولاړ دي، بېخي هېڅ وده نه کوي. نو اوس نه پوهېږم چې دا اوس وخت دوا د سیزن دي که نه شي، دا الچا او شفتالو دغه شه دوا اوس وخت زه اوس بېرېږم چې اوس هم نور ته خراب نه شي او ورته وچ نه شي په دغه باندې.
صحیح ده، ډېره مننه کور ودان. اوس یو بل اوریدونکی هم شته، بیا به ورشو میلمنو ته. ځان راوپیژنه. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب. خیر، ټلیفون یې قطع شو. بل یو هم منتظر دی، تاسې خبرې وکړئ. آزادي راډیو، خیر. د دوی ټلیفون هم قطع شو. دلګیر صاحب، تاسې ته درځو. لومړني اوریدونکي ته څه وایست؟ دوی په لغمان کې پسته کرلې ده او د انارو مشکل تاسې واورېدو، څه ورته وایست؟
موږ تاسې درې پوښتنې لرو په دې اړه باندې. یو نبی الله ورو د ایران څخه د بادامو په اړه باندې ویلي وو چې ارغنداب کښې کېږي. دا ښه خبره ده چې په ارغنداب کښې واقعیت هم اغزون زموږ د بادامو لپاره مساعد اقلیم لري. نو د هغې بهې متخصصین کولی شي چې د دې په ترویج باندې، د بادامو په ترویج باندې ډېره زیات کار وکړي او بادام تولید کړي. دوم ورور په قرغیو کښې د پستې او د بعضې امراضو کښې د ځینې وچېدلو خبره وکړله. دا چې موږ مخکې خبره وکړه چې یو هر ولایت او هر زون چې دی ځان ته د خپل میوه لري. مثلا که موږ تاسو په مشرقي زون باندې خبره کوو، کونړ، ننګرهار، لغمان، یوازې او یوازې د سترسو د زنجیروي ارزښت لپاره یو مهمه ځای دی چې موږ که چېرته د نقشې ته راشو، د زراعت نقشې کښې وګورو، نو سترسو دپاره به یوازې او یوازې موږ ته ښکارندوی د دغه درې ولایتو کېږي چې د ډېر غټ پوتنشیل چې دی یا غټ ځای چې دی هغه په د ننګرهار ځمکې دي چې زیات سترس باید تولید کړي. خو بیا هم که چېرته نتیجې ورکړي وي مخکې، دوی د نتیجې وګوري، دوی د تجربه وکړي چې مخکې هلته پسته شوې ده که نه ده شوې، نو یو څه اندازه یو څه منطقو کښې خو هلته په لیشنګو ځینې منطقو کښې خلکو پستې کرلي دي، خو په تجارتي ډول باندې یوازې زموږ د پستو لپاره زونونه معلوم دي چې هغه د شمالي زون دی چې پستې په کښې زیاتې کېږي. نو څه ضرور دی چې بیا دلته پسته کرو یا دي ځینه نارنج وړو په کابل کښې کرو په تجارتي شکل باندې هېڅ معنا نه لري. نو کوم زون چې د کوم میوې د تولید لپاره دی، مثلا موږ اوس د سترسو ته مسؤلیت لرو چې ننګرهار د افغانستان 40-50 میلیونه نفوس ته موږ سترس ته اهیت وو. دغه درې ولایتونه ضرور نه دی چې موږ پستې باندې ډېر کار وکړو او اغېزنه ونې راوړو، دلته کېنو چې تجربه هم نه ده شوې او تحقیق هم نه ده شوې او را وړو دلته کېنو. خو په هر صورت کښې چېرته ځان دپاره یو لس ونې، 15 ونې او 20 ونې کېنولي او د خپل معصیت دپاره کېنولي چې ځان ته کېنې حاصلات واخلي ښه پوهېږي. خو په تجارتي شکل زما په نظر باندې موږ تر اوسه داسې تجربه نه ده نه ځان سره لرو چې هغه دې دلته په تجارتي شکل باندې پېښې وشي. بله د انارو موضوع ده. ورو انار چې دي دا د قندار زون او د کابل زونونو کښې ښه نتیجه ورکړي. په ننګرهار کښې بیا په خوګیاڼو دغه سپین غره لمنو کښې خو هر یو سیمې ته بیا ځان ته خپله نوه وي، خپل ډول وي چې هغه ښه نتیجه ورکوي. مثلا کابلي قندهاري انار دلته نتیجه نه ورکوي، دلته ځان ته خپل انار لري. دغه زمونږ او ستاسې دا ګرم زون چې کوم یو دی، دلته د ننګرهار زون چې کوم یو دی، دا ځان ته خپل ورایټي او خپل نوې لري. خو که چېرته انار وچېږي، دا یوازنۍ خبره دا ده چې په دې کښې به ځینې حشرات، ځینې افتونه به موجود وي. هغه افت وکتل شي، افتونه په څو ډوله دي هغه وکتل شي او د هغې دپاره مغز لازمې لارښوونې د متخصص سړي نه واخېستل شي او د حفاظي د مدیر صاحب نه، او چې وچېږي او یا یې میوې چې وي دا د ابیارۍ پورې اړه لري. ځینې وخت په انارو کښې چې دی مهمه شی چې دی ابیاري او شاخبوري ده. دغلمر وړاندې تاسو وګورئ په سرطان کې په لغمان کې او په ننګرهار کې په ډېر زیاتې تیزې وي. نو خبرې په دې رقم تصره شي چې تقریبا اتیا فیصده میوه د ونې په بڼه کې دننه تشکیل شي چې هغه د لمر د مستقیمو وړاندو نه دا دغه شي ده محافظت وشي او باغونه چې جنوب نه او او شمال هم کېنول شي چې دغه د لمر تیزې وړاندې د باندې ونه لګېږي.
بله، او دوی بل خبره مکه چې د دوا وخت څه وخت دی وایي چې کله دوا پېښیندي نو ښه حاصل ورکوي کې نه ورکوي. نه پېژنم دوا له حاصل سره څه ارتباط لري؟ دوا خو د حشرو دی وژلو لپاره ده.
نیز ته بعد ملری زمکه ته کله حاصل ورکه هغه زمکه چې ځای ارزښت به ته جوړه سره ورکه خښه خښاوه په کې کې اړول به کې کې زمکه به وزل اړه په قابل باندې قابل به کې زحمت به کې وباز سره سره به ورکه مثلا حیواني سره باندې ګډه ډېر موږ تاسو دغه کې وای باید زیات فوکس وکړو او زیات تاکید وکړو چې حیواني سره باید کمپوست نوم باندې سره ده چې هغه لپاره د حیواناتو پاتیشونی او د اشپزخانې پاتیشونی او یو محدوده ساحه کې ورته کم به وستل شي هلته واچول شي چې کله خطر جدي شي دا د هر بوټي ته تقریبا دوه بیلچې واچول شي دوه بیلچې درې بیلچې او یو رسیدلی درې کلن نه پورته عمر ولري دا واچول شي په باغ کې ورته علاوه شي دینه نو ښه دوا نشته ده ښه دوا هم دغه ده چې د ځمکې ښه پالنه وشي ځمکه کې هرځه ګیا کنټرول وشي ښه داګاري سیستم ورته جوړ شي په خپل وخت کې شاخبوري وشي په خپل وخت کې اوبه ورته د ضرورت په اندازه ورکړ شي. داسې نه چې یو ورځ دنډې اوبه ورکوي یو ورځ چې دا په جلو وي او کلک سره مخامخ کې دا ضرور خبره ده چې یو فیزیولوژیکي بې نظمي چې ورته ویل کېږي دا مخته راځي یا بهانار وچ وي یا بهانارو کې وچواله راشي یا بهانار مړاوي شي ونې به د منځه لاړې شي. نو ټول هم دا لټنه دي چې باغدار باید په دې باندې کوئی چې کوم وخت اوبه ورکوم او کوم وخت سره ورکوم او کوم وخت د دې شاخه ګوري وکړم.
تاسو د کمپاس یادونه وکړه دا په ډیرو اروپایي هیوادونو کې ځینې کورنۍ چې کچالو یا لوغان پوستوي گازرې پوستوي یا نور سبزیجات او دا اضافه شن در ټول کې د همدغه سره پیو کند کې واچوي یو ځنګړې ماشين لري په هغه کې اچوي بیا خپل ګلان او تور کوي یعنی کورنۍ هم لدینه استفاده کوي. دوی وایي چې تر هر ډول سري دا ډېر ګټور دي. پر حال مننه نثار احمد صاحب، تاسو د دوا په برخه کې د مخکنی اوریدونکو ول چې په لغمان کې د دوی انار څه ډول مشکل سره مخامخ کیږي کله چې تاسو په باغ کې ونی له دا ډول مشکلات سره مخامخ کیږي بیا په خپل سر دوا ورته اخلي کدي زراعت کوم متخصص ته ورزی لغن مشوره غواړي؟
دلته د زراعت خپل متخصص ته موږ هغه سره ارتباط نیسو په ټلیفون باندې به راغواړو هغه راشي هغه وګوري بیا په هغه اندازه باندې هغه دوا ورکوي. دلته او متخصص ډیر دی د غشته د زراعت کارمندان لري چلون نفر دی په غشته کې هغه راځي هغه ګوډي کني د بوټي هغه پانه چې کوم وخت یا چنجي والی یا غړکه کوي بیا هغه پانه ورلو البته بس هغه ګوري په مغه اندازه بیا هغه دوا ورو مغه اندازه باندې دوا ورکو.
بله ډیر مننه. یو اوریدونکو لرو تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
ملک اکبر خبرې کوم دغه مامورین د زراعت دي په لار رادیو او ټلویزیون کې داسې چربې خبرې کوي او زه خو ډیر ګرځم ننګرهار کې کابل کې میدان وردګو کې او شمالي باغ کې.
لیکن خبرې دې وس نه اوریدل کیږي څه وشو؟ خیر تاسو لا هم واتس اپ کې است را سره لا هم له سټوډیو سره وصل یاست مهرباني خبرې وکړئ. اوس مو اواز راځي که خبرې وکړئ د رادیو اواز یو څه ټیټ کړئ بیا بس. خیر له تاسو به تیر شو بل یو ته به ورشو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ تاسو تاسو له سټوډیو سره وصل یاست که خبرې کوي نو مهرباني خپل اواز تاسو له رادیو اورم لطفا له رادیو لری شئ او بیا له موږ سره خبرې وکړي. خیر له دوی به تیر شو ځکه چې رادیو چې کله لوړوي دوی رادیو اوري بیا په نتیجه کې یو د بل په خبره نه پوي شو که یو بل اوریدونکی وي خو ته به نوبت ورکو کینې ور بشمه ملمت شاغلی دلګیر صاحب خو یو اوریدونکی وایشته ځان راو پیژنې یو څه ژر هم خبرې وکړي چې کم وخت پاتې دی د دې ټلیفون قطع شو. خیر دلګیر صاحب زما یو پوښتنه دا ده چې ولې په ځینو کلونو کې یوه ونه ښه حاصل ورکوي دا د ځینو خلکو خبره ده او په ځینو کلونو کې بیا چندان خوند نه لري؟
اصلا من تاسو د ونې په روزنه کې درې څلور شیانه لرو چې دا باید موږ نظر ونیسو. یو خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ د خبرو په جریان کې بار بار همدې باندې تاکید وکړو چې د یو ښه بوټي انتخاب، د یو ښه باغدار انتخاب او د یو ښه ساحې انتخاب چې هلته د اوبو منابع موجود وي د باغ دپاره، او ورسره ورسره د باغدار ډېره زیاته اندازه پوهه د باغدارۍ په سکتور باندې، د باغدارۍ په کرنه باندې، د باغدارۍ په فعالیت باندې. کله چې موږ دغه سفرې میوې کرو، مثلا بادام او شفتالو او زردالو او الوچه او الوبالو او ګیلاس او دغه شینا، دا یوازینی علت د دې پالبوري همدا کیدلی شي چې یو کال حاصل ورکوي یو کال نه ورکوي. د دې د شاخبوري مسله ډېره مهمه ده چې ونې په خپل څنګه په خپل ودې ته فریغ وسول شي، هغه هغه ولوفي وده دا ډېره زیاته وکړي، ساخونه ډېر غټ شي، او دغه ونې چې دي د ماکم یادوري وکړه دا په راتلونکو کلونو چې کوم د شاخبوري نه وروسته چې کوم څنګه موږ ځان سره لرو او تربیه کوو په دې باندې دغه ورکوي میوه ورکوي، نه په هغه سوکلانو باندې. سوکلانو باندې چې څومره دا پرې دي د میوې د کموالي او د کلت سره دا ونه مخامخ کیږي او خپل غذایي مواد ټول په څنګه باندې مصرفوي او بیا په میوې د تولید لپاره او د سنه پاتې کیږي ورسره. ځینې وخت دا دی چې یوونه د جینیټیک د لحاظ او د خواصو د لحاظ داسې توان شوي وي په داسې یو غیر تزیتینی الګي د باغ نه پیوند راول شوي وي، هلته په دې ونه باندې لګول شوي وي چې هغه د تحقیق نه نوي راوتلی، د تحقیق مسؤولینو سفارش نه کړی، نو دا شی منځته راځي. ځینې وخت د طبي هوا او اقلیم کې ځینې وخت په دې باندې تاثیر کوي. مثلا د ګل په وخت کې یو شدید باد او طوفان او باران راشي او ونه دغه د فلت سره د میوې د فلت سره مخامخ کې، دا د بیل سوال دا بیا هر وخت نه پیښیږي، دا کله کله پیښیږي ځکه اقلیم او تغییر کوي. زموږ خبره ده په دې باندې باید کار وشي او باغدار باید متوجه شي د خپل ونو پالنې ته او روزنې ته ډېر متوجه اوسي چې دا شیان نه مخته راځي.
دلګیر صاحب تاسو مخکې وویل چې که د په باغ کې نور فصلونه وکړل شي دی خو بیا دا مشکل درته چې کله اوبو ورکوي فرضاً یا اوبونه ورکوي هغه بیا په باغ باندې اخیست کوي، په ونو باندې اخیست کوي. مثلا تاسو دی غنمو یادونه وکړه چې کله چې دی غنمو د ریبلو وخت شي، غنم پاخه شي، بیا هغه وخت کې اوبونه ورکوي او باغ په اوبو ته ضرورت لري، نو دا یو ډول دی ونو په حاصل باندې منفي اخیست کوي. په ځینو هیوادونو کې دا دی قطرهي سیستم رواج شوی دی، دا څومره واردار دی زموږ خلکو ته، اقتصادي څومره دی د اقتصاد له نظره؟ یو طریقه خو چې ځینې ځایونو کې مالیدلې ده، دا د اوبو بوتلونه واخلي، دا ډک کې یو سرایب کې جوړ کړي، داسې یو څاڅکی اوبه تویږي په دې باندې. البته دا بیا د سبزیجاتو کې له دې نه ډېر استفاده کوي، نه پوهېږم چې ونې خو به شاید یو څه زیاتې اوبو ته ضرورت لري. مهرباني ستاسو تبصره څه ده چې دا څومره ګټور دی او څومره ممکن دی د موږ د خلکو اقتصاد ته په پام؟
دغه پوښتنه چې دا ډېره تشریح ته ضرورت لري، مهمه خبره دا ده چې موږ لومړی د ادارې په سیستمونو باندې پوه شو چې څو ډوله سیستم د ادارې دی چې ترڅو اورېدونکي په دې باندې باید ځان پوه کړي. موږ یو سیلابي او بخور سیستم لرو چې اوسمهال ډېر رواج دی په افغانستان کې، یا کافي سیستم دی. دغه سیلابي سیستم ته کافي سیستم ویل کېږي چې یو د مخې پر ټول باغ باندې اوبه لګېږي او هر رقم نبات په دې کې هغه ټول اوبه اخلي. یو قسم سیستم دی چې هغه ته منګا ډریپ سیستم یو داتا چې مخکې دا وریو کړه، ټری سیستم یو سیستم زمنګ پاشان سیستم دی چې اوبه پاشان کوي، هغه ته سپرینکلر وایي چې په وارو دلاري هغه د په سپازارو کې چې د اوبو منابع وجود نه لري حالت ورته لګي جوړي کې اوبه په دې باندې هغه د سپرینکلر کې یا په چمنو کې هغه د درد په کارو کې چې فواري ورته جوړي. پر ازما ستاسو اصلي پوښتنه ده. نو ګوري کله چې موږ تطبیق سیستم باندې بس کوو، دا په هغه سیمو کې په افغانستان کې ډېر مفید دی چې حد اقل هغه سیمې چې د اوبو د قلت سره مخامخ دي په افغانستان کې، نو دا سیستم ورته ډېر ګټور دی. چون هغه سیمې چې اوبو منابع وجود لري، اوس په ننګرهار کې چې دی اوس مهال دغه کافی سیستم یا بیس ان اریګیشن سیستم یا فارو سیستم چې ورته موږ ورته ویل چې دغه لفتی ورته جوړیږي، دغه دوه سیستمونه چې دي سیلابي سیستم ډېر مرواج دی. خو ښه خبره دا ده چې د ونې د اوبو هغه بند چې کوم یو دی، چې کومې اوبه ورکوو، دا ورک چې کومې ورته وو، دا باید بیل وي. او هغه کوم ساحه کې چې د موږ بل دومی کښت کوو، د هغې بیل وي. کله چې د هغې اوبو ضرورت وي، هغه ته د اوبو خوشي کوي. کله چې د اوبو ضرورت وي، دته د اوبو خوشي کوي. خو داسې امکان نه لري چې اوبو سیستم دې نه وي، ابیارۍ سیستم دې منظم نه وي، او کله د یو نبات اوبو ته ضرورت ولري که ونه لري، او داسې د بل دومی نبات سره اوبه شي، یا د جل سره مخامخ شي، یا د تلک سره مخامخ شي، نو دا ضرور خبره ده چې د ونو په کیفیت او په میوې په کیفیت او په تولید باندې بالخصوص په ونه باندې ډېر تاثیر کوي. البته که زه ووایم نو دغه قطرهي سیستم په نورو هېوادونو کښې واقعیت رواج دی، خو ډېر عاید ته ضرورت لري. مثلا د دغه اسباب چې دي ګران دي او بغداد د اودې نه نه شي وتلی، نو دا بیا اکثره موږ په حضورو کښې دا سیستم زمونږ ډېر رواج دی چې سبزیجاتو دپاره چې هغه غذایي مواد هم په دې په دې په دې بمبي اوبو کښې د ډرپ د لارې د قطرې د لارې غذایي مواد سره او دا نور شیونه ورته موږ علاوه کوو، کوم هغه ډډې کښې اچو، هغه راځي دغه خاري اوبو ته په هغه مساوي اندازه باندې اوبه او غذایي مواد رسېږي. خو ښه خبره دا ده چې همدغه سیستم چې ما مخکې یادونه وکړه چې دغه قطرې سیستم دی، پدې باندې باغداران کار وکړي، خو منظم کار وکړي.
ډېره زیاته مننه محمد اکرم دلګیر د باغدارۍ متخصص، او همداراز ښاغلی نثار احمد بڼوال چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اورېدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل، پوښتنې مو وکړې. د ازادي راډیو خپرونې دوام لري.
ಕೃಷ್ಣ ದಶ್ವಂಶ ರಾಡೆ ಸ್ವಲ್ಲಂಬೇರಿ ಮಹಬೂಬವೇ ಮಯನ್ ದುಡುಗಿಡೇ ಬವೇ ಕೃಷ್ಣ ದಶ್ವಂಶ ರಾಡೆ ಸ್ವಲ್ಲಂಬವೇ تر بشل بانتم بلش کلی دتوان چی دشکل شا پیری زانی جوڑ لکا گوڑی دا اختر بشل بانتم بلش کلی دتوان چی دشکل شا پیری ane chhodlat gudi re tera khar mein mehboob ave damayan zindagi deva ve dabreshna dashwan shab re analaade sralam ave دے اختر ڈالے پنک رزسرا وٹے دادش کل شا پیرے می تور پان لکھ حسین تم دے اختر ڈالے پنک رزسرا وٹے می دادش کل شا پیرے می اور بڑھتا ہوں سینے تیر اختر میں محبوب وے دمین زڑگی ڈیو وے دبرشنا دشمن شے بے نلاړې سره لمبړې.